دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په څو ریپورټونه او خبرونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللې. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغندې دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایي سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوېد. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او منځني ختیځ کې او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه ووژل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه یرشتنی وشلی. یوناما په یو خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویلی چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیر خزی او ماشومان وو. دا یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کارواله هم ثابت کړی چې وایي نور لستن ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول په ازبکستان کې د ادارې سره مخ شو، د نیکمرغه به تور غول شو او سمو د وارداتي برېښنا څخه کم نه 300 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللې. سټیفن ډی مسټورا دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. ډی مسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د دیمستوره لقبل ول شوي د استانی غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې دیمستوره د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلي ترامپ دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوي لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یوې لوړ پوړي ډیپلوماټي ویلي دي دی هیله لري چې طالبان به د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. الیس ویلز له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې د بهیر او د سولې د روانو هڅو په اړه نورې څرګندونې هم کړې دي چې تفصیل یې د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په دریو ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترس کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که نه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیو کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیو کانفرنس د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یوه 12 کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بے قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. افغان علما د جګړې له دواړو خواو نه غواړي چې د دوی خوندیتوب او حفاظت یقیني کړي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر پرون په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لوریو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخ کې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان او توانایی چې داره حفاظت علماو اهل دین.
خغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت پر رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغې وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یوه غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او 4 نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر حقانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې. په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتما د حالي ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوی ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیری اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروخات پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د اروخات رښتین ځایګه ډیر خاص ده د څو دلایل لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلې لیکوالي وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضی طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډ
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبيب او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراح او بوس ترمن زهر تلری، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې لزرنګ تر فرا پورې راغلی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوی تاج محمد محتمیم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزی او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګې دي. د غستر ادب پوه او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلې. اروخاد لننه 40 کال وړاندې د قوس په 15 نیټه لدی نړۍ سرګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کنا د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادب پو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلار کې تصویب شوی وو، د درې میاشتو په موده کې په لاسو کاری غونډو کې له یو له اول ستنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 ستنو برابر او کسانو فهرست د جمهوریت ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجیبا مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوی، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلی دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانه جوړه شو. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانه چې یو لس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانه د یو لړ مراسمو پترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو تلویزیون د عامر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شیری ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شیری ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینې ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علم ګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو. د رادیو مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. زلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو. تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققین او د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو لکندو وستل یو ډیر مهم دی. دا هغه ډله وه چې لدی وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله. د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نصر ژبه
نو اغي غیز په نصرم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوګه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوګه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې د حتی تحقیق کې د تحقیق جب دمر خوګکیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق جب ډیر خوګه وا او داسې جب و چې ډیر پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډیر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډیره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دا هغه ژبې وي تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکړه.
بل خبره د استاد رښتین په کارونو کې دا و چې
د نه وازیدا چې په ژبپوهنه کې کار وکړ د ماسری او دودیز ژبپوهنه ترمنځ اتصال یو کړی واقع شو. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایئ؟
د امدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته امرازم یو بل خوبی دا لرله چې د ډیره پراخه پیژنګل درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانه د هلته شناخت او تګ راتګ و دا هم یو ځانګړتیا وه چې د ته دا زمینه برابره کړه تر څو د کومه د پښتنو لیکوالو تذکرې لیکي نسبتا ډیرې تازه او د نوو معلوماتو نه برخمنې وي، نوي لیکوال پکې ډیر راځي شوي، یا که د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې کوي هغه د تحقیق ژبه د موندنې دا هم فوق العاده اهمیت ور دی.
ځان څه د روسي پښتنې په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزموګه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه د هغوی هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لاره دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي تر څو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین تر څنګ ځینې نور مهم لیکوال چې وو په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې تر څنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي دا هم خبر ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج څو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباکت ویم دغه کله ما پخوا طنزونه لیکل، طنز یعنی هغه خو الان د پاڼې د یوه طنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی و صوفیت هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کوه د هغه سره ولیدل، هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومانو رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو طنزو یو مجموعه وه، د طنزونه داسې روډلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب خپل امضا ماته راکړ، دغه وخت اسما سره دا علاقه وه، خو البته لا مې د دې توانه هم نه درلودې چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم طنزونه هم ما نه درلودل، ځکه زما طنزونه معمولا د مهاجرت طنزونه وه چې ما مخکې م ویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعي دي چې دا واقعا کولی شي دې ته د مهاجرت هنداره وي. نو زما سره دا علاقمندي پیدا، ځکه زما د طنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه زه ځان د هغه سره نه پرتله کوم، د عزیز نسین سره د ترکیې طنز لیکونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان و. زما قهرمان جانو دی معمولا، جانو احمد. نو دغه را سره پیدا شول اوه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شو کرا کرا مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي دغه ټوله درد. البته په اروپا کې، په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي، دلته څه تیریږي، په کورنۍ کې څه پر تیریږي، په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې ترزای چه لازم و دقسی بید موضوعات پر شکر اٹول سوید
لعزیز نسین سره تر لیدو مخ که هم لتاسو سراغ تنزی حس یا تنزی موضوعات کلاو او که یوازه کلا یوالی دنه دیده باعث کی گی چه پا یو انسان که اغا حس راجوندائی شی لدی لیدن مخ که هم دا حس پتاسو که و فکر کوئی؟
بله رومان خالبته نه ولی دلی تنز لیکل ما دیر پا خواز خرا شروع کرده و پا کابل که چلا تحصیل پا دوره که ما لیکل کل کل تنز لیکل بیا چی ما تحصیل دا پارو لارم خارج ده حالتا دا بلغاریا دا تنز لیکن که سرز ما اشنایی زیاد سواله حالتا هم دا غب موضوعات ما پر تنز منی نو تحصیلات درلو ده نو دا هغه وخت دا د عزیز نسیم سره نو زه ما لیکل تنظونه مې لیکل وه بعضو دوستانو ټولنه یادوم دوستانو خوښول خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو وه نو دوستانو علاقه ورسره نیولې دې تنظو سره یعنی دا علاقه ډېر پخوا څخه وه نو دلته شکل یې ونیوه چې د دغه ټو لیکوالانو د اشنا د تنظو سره اشنا سوم بیا د روسي د تنظیم مکتب سره زه اشنا سوم چې ډېر تنظونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کرده ده مطبعاتو ده پارا پا کابل که ماو ده مفور جلال نورانی نامو لیکل ماو ده دویم گردی مجموعه در لوده لیجه چه دوارش باری بی اینی دیر پا خواسته
داغه وقت چه تاسو ده تنزونو ده لیکلو یادوانه که وی تاسو همزمان فلم جوراون که وی او فلمونه مو جوراول خو پا اغو فلمونو که د کوندې زوی له فلم پراته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې وو د خپلو سوژو دپاره د خپلو سناریوګانو دپاره د فلمو دپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو په ټولنه کې وو د خلکو ژوند مو لیده خپل کرکټرونه مو انتخابول حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول دا هغه کار وو چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی چې دا سلسله به ادامه لري زما په خپل به تدریس چې ما په پوهنتون کې کاوه زما ټوله د کار اساس مشاهده وه
همدغه مشاهده د یوه کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته تاسو په فلمونو کې راخاره شول
بالکل دا ډیر جدي موضوعات دا ډیر جدي کرکټرونه و ول الله سمع الله دا ټوله کومېډي ایرا او چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي خلک واقعا څنګه مورایت ارتباطات سره لري اعتمادونه په خلکو کې باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د جامع هویت دی ټولنې هویت یې جوړاوه زما ټوله دا وه چې هغه حتی ما د خپل چې واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلی به چې دا قالینه دلته ولاړه ده ولکې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت به په افغانستان عکسونه به دا دیدې چاینه که ولاده سماوار نست چې د کونی پزوی که هم یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه و چې دا د دیالوګ څخه نیولې تر چهره او تر لباس او تر میمیک او تر حالت او تر کرکټر پورې دا ټوله ما یاده شو د دې په نتیجه کې تنظونه راتلل هغه څه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چې نه ډرامه قوي و په فلم د پاره ساتل تک د مسلې په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړو انور نو یاداشته دل اچاچ به هغه کم تنس چې به چوکاټ کې برابرې دي یو واقعا د تنس و چوکاټ ته برابر بیا به نو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې کې
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غواړي چې تنس ولیکي
زه معمولا تنز لیکل په دې خاطر ستونزمن و مشکل بولم په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راووزي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي ځکه تنز تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري دغه توانه به انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه تنزي فورم وساتي هغه تنزي ساختار ولري ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه حل کړي یا هغه یې نه عملي کړي زه فکر کوم چې تنز ورباندې یعنې هر ځوان چې که غواړي چې تنز ولیکي داسې څه دي ولیکي چې عقلا تر 90% پورې د پر هغه باندې برلاسي وي یعنی هغه انتقاد یې یا هغه کمی یې په ځان کې حل کړي په ځان کې د منځ څخه وړي ځکه د ځان څخه را شروع کړم. تنزونه د ځان څخه را شروع کړي پر ځان باندې انتقاد کړي. اکثره د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل موجودیت شخصیت دی. نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډېر په زړه پورې که واقعا غسي دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانۍ بد سړی دي. او د تن ژبه کنایې ژبه ده، هلته مستقیم صحبت نسته. دغه خلک چې ته انتخابوي، دغه قهرمانان او سمبولونه چې ته انتخابوي، واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه سي. یعنی څه چې لیکل سوي دي هغه نه، هغه څه چې ستا په ذهن کې.
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي، ډېرې فصیحې ټوکې کوي. مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي، فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته؟
بالکل بالکل، دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري، ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولې، دا خبره داسې سره مونتاژوي او پیوندې چې واقعا تا ته خوند درکوي. ویني اتمنه ده چې مبتدا ووایي، بیا خبر دی، بیا پسې جمله هغسې لکه چې جوړه سي. دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکي یا د اورېدونکي یا د څوک چې علاقه مند هغه اوري، د ده دغه علاقه پیدا سي چې دوهمې جملې ته د انتظار وباسي. البته ټوکه یو شی ده او په طنز کې بې له شکه یو څه سختي چې واقعا دستی ته څوک وخنده.
نظر سب تر اوسه پورې مو څو طنزونه یا مجموعه د طنزونو چاپ شوي دي. دا خو ستاسو لومړی ناول دی چې لیکلی مو دی؟
یو ناول په دري ژبه محمود مالک لیدی، هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموع کې پښتو او دري مجموعه چاپ شوي. دا چاپ شوي دی په افغانستان کې، نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی. ان تقریبا سوال مجموعه بل دی رومان څخه تقریبا چاپ شوی.
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنظونو باندې؟ ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري، پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري. په دې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ؟
فوق العاده زیات. زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نسته زموږ په ژبه کې، یا ممکن زنه یې مرسره آشنا او که پیدا هم که دونه به دا کلمه دروندی چې هغه د یو طنز دپاره اقلا ځای نه لري. په شکل په طنز معمولا زما طنزونه چې تر اوسه مې لیکلي دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوي، یعنی هغه څه چې واقعا خلک محاوره پکې. زما یو کتاب په نامه سره اگر نه دیدي باور کو زما لومړۍ تنظیمه ټولګه وه. یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی، یو پروفیسور ده د ژبې، سوزان په نامه، غواړي ستاسو تلیفون غواړي. وریکم ما ول هو وریک، نو دا تلیفون ما ته وکړي ول داستا کتاب موږ په همبورګ کې ترلاسه کړي. او موږ چې ولوستي ډېرې خوند راکړي، په دې معنی چې هغه عسکر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره، د واقعي ژبې، د خلکو د ماوروي ژبې سره دوی آشنا کېږي. که ستا اجازه وي موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو. او ما دا اجازه ورکړه. نو ډېر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنې کوي یا به په ډېر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي، ولې تصادف خبره ده چې بعضې خلکو ته هغه د دوی عادي ژبه، هغه د دوی محاربي ژبه، اصیل ژبه ډیر ارزښت لري. او په طنز کې دا اصل دی. طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کېږي، ځکه دوی خپل هغه انساني او مردمي حالت د لاسه ورکي، ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي، دا کرکټرونه دي، دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي، دا زه نه یم، تاته نه. نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرور ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي. نو په دې ژبه کې ته ډېر شان پیدا کولی شي، ځکه د خلکو په عادي محاورې ژبه کې ډېر داسې څه شته، ولې په ادبي ژبه کې که راواخلي دغه ژبه دغه طنزي چوکاټ څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډېر کم عمر کې غنی لیکنی کړي، وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو، ماشومان او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نو وړي سره غږیدلی یو.
فنکار لومړی را ته وایي چې څنګه د ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کل زما لاواله یعنی د داستان لیکنو او د لیکوالۍ سره ډېره مینه وه، او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم، او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړ.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډېره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیدې دا نه ته وایې چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونې هغوی د ادبیاتو سره له ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر و شاعري لیکوالۍ سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمېږي خپل لیکو لیکوالي نشي راویستی. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي، مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې، دوی څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې، همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان زرار وین.
او بس دا زینی جونې بیا داسې دي چې هغوی راشي ادبیات وایي څلور کالم تیر کی، مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نشي، نه لیکو کی نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمېږي. خو تاسو د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو دویم کال کې ما د استاد یون یو سیمینار ماته راکړی و چې ول دا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دی استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه،
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کی ذاتی جوہری باید لیکو کی کومی کومی برخی کی دلی کل شروع کل کل چه سیمینار دی اوڑان دیکلی سیمینار رو سیلی کومی برخی
مثلا ما کل کل دا لان لان شیرون لی کل آو کل می لان دا کسا او دا ستر باز تر همی لیکلی دی مثلا دا پلار پا بارکی یا مور پا بارکی مزینی
بیانو دا اکثر پا فیسبوک کی اخباری کنا؟
او اکثر لیکنم پا فیسبوک کی اخبارم.
د لنډ کیسو موضوعات دي چې کوم کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتر ټولنیز موضوعات زیاتر راخلي.
یو مثلا دا چې زموږ ارتیا په خزینو په برخه کې دا چې غوي د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړی لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات راواخلي، د خزینو د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزي مشکلات چې یو خزی لري او یو خزه ترې خبرې دی شي، نو سړی خو تر هغه مر نه شي خبرې دی، د خزو د برخې موضوعات تر اخستی
تر اوسه خو بعضی طرح چې ملکل د خوځ په اړه کې زیاتره دی، خو دا د سکلاند کې سم ته اوس پر نه دی لیکلی. خو پلان لرم چې پراتلون کې هم داسې څو لیکو.
خو اوس پر شو دی چې تر اوسه پورې دی کتاب د چاپ تابعیا کړی کنه کتاب د چاپ کړی کنه؟ ما خو دی لیکنه لوستې دي، واقعا نه خوندوري دي. د کتاب پاړه څوای
کتاب مې د وسته اوس پر نه دی چاپ شوی، خو چاپ ته ماده ده نه چاپ
د ټولنیزو لیکنو تر هو دی چې چاپ شي. خو د ورسته پښتنه په توګه اکثره کسان چې اپزنګي ډول خزینه قشر ادبیات وایي، مګر ادبیات دی او مجبوریت په اساس وایي، څه وي توه نه څه چې کا ادبیات وایي نو دا څه لیکو لیکوالي او شاعري کې وکړه.
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي. څنګه کولای شو موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه؟ او په دا څلور خپل څلور کاله باید دا ادر نه شي، باید دا هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دې ولولي. بیا انسان خپله کولای شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه. کیسه نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي، بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي.
زرپانه عذاب تیاره ما خام کور ته پلار وم چې ټلیفون ته می زنګ راغی. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کېدله. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولوېده. ډېرې ورته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په 5 دقیقو کې لنډه کړه. د بلحق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي راسره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی و زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې و یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی، خیریت خو به وي؟ خیریت مریت نه خبره وتې، له موږ سره به حوزې ته ځې. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایې. ډېر مه غږېږه، هلته به پوه شې. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته بد نوم نه لرم، مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه وو. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند و. د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کله زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د عامر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپېژندلو چې زه یې وپېژندلم، انداز یې بدل وو. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی. ناوخته راغی، ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې عامر ښه شېبه په ځیر ځیر ښکته پورته راوکتل. ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، عامر صاحب، زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي؟ نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد، زموږ خواته راغی. موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړی باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی و ور غبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړی چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوي. ښه نو، پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بده نه ده لیدلی. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند، همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې را وویسته. بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. عامر صاحب، داسې کارت خو یې ما ته هم راکړی. له ځایه را ولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې عامر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې عامر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهېږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې عامر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ور غبرګه مې کړه، عامر صاحب، دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی.
دا می عادت ده هر چا ته چې کارت ورکوم په کین اړخ کې په خودکار قلم دغه نوم لیکم، خو مندل شبه کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یو ویل او کارت ته په خ زیر کېدو لزایره ولاړ شو او قرار قرار د خپل میز خواته وخوځید. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راوک نه د پنسل د تراشیبي ګارد په څیر څراوکښل او په کارت یې وشیندل. له دې سره یې جنایي امیر خپل څنګ ته وغوښت، دلته وګوره کوم نوم چې زه یې لولم ته یې هم لوستلی شي؟ هغه ځواب ورکړ، هو هو صاحب. بیا یې ما ته راوکتل، وبخئ یو ځل دلته راشئ. ورغلم، د نوم په کتلو مې یوه جټکه وخوړه. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې خزړه نه درلود او هره ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډېر در سره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وویستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د منځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1945 او 1946 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوی او دا غږی له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاطر په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت. په اته کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر اوو ورځو پورې حال خراب و، بیا وروسته له څو مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 13 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوهه او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولي او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته. علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته، یا عیسی لره وردرومه یا قارون تزان و سپاره. چې علم فضیلت نوی په تخت پاچا کینی، یو یو یک دی یا لیو دی یا یه گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوهه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهی جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوځ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پته مو. دوی ټول په دې ډار دي چې چیرې کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هیرمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکی.
د فرا پراخ دخته لکرغوی بیگاش پا د چوار لسم و سپوگمه سپینه اوز سهار دی خلال مر خطله ندی دلوی دیس خوات وڑی تیتی غنده دی د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خواته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خواته یو هسکه پرخه باندې د ملک زرینې کېږدۍ ولاړه، څو سپینګیرې مخورې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي، اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی، د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري، د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده، درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی، له ختیځه لا لمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لښکر شنګوي تورې او زغرې. بی خبره د لښکر د اشکانیانو زی چې بند ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست تر منځه هلته لري، د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فراه پورې راغلي اشکانی لخکر مغرور دی کبرجن دی، د پیلانو لوی لخکر باندې نازیږي. هر یو پیلی لکه غر داسې روان دی، زغروال سرتیری دوه کتاره درومی، د پیلانو کاروان ساتي له یرغله. اشکانی لخکر روان دی څلور برخې، لومړی کرخه زغروال غشي ویشتون کی، ورپسې دی ګڼ سپاره چټک سرتیری، منځ کې سل پیلان روان دی لکه غرونه، منځ کې سل پیلان روان دی لکه غرونه، څلورم کتار کې ګڼ پلی روان دی. د سپرلو لومړی کتار کې حسک بیرغ دی، د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو، تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی، د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزی کې اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتېږي چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پرېوتې، زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي، د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډېر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي، د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی. خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مه کړي. سالار ککه نن چې ورځ د مرګ ژوند ده،
لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته، اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاری، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې نه د وهم د ګرزونو، اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نښې نشوې را ښکاره ستا د ګامونو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.